السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هرات ولایت مقامات وی د غلطه وسلوالو د مین پاکي لسګونه کارکونکي تختولې دي په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د غزنی سیمې چارواکي وی د غلطه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو یو لوی قومندان وشل شوی دی. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایران د سوریې د سولې له خبرو وېسته یو اشتباه و خو کوم مصیبت نه دی. پاکستانی چارواکي وی جیټ الوتکو او پوځي هلیکوپټرۍ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري کړې ده. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین درې تنه ملکي وګړي ووژل. د هرات له پښتون زرغون ولسوالۍ نه نن شپې ته تنه ماین پاکان د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. او ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د بیات رسنیو مرکز پرانیست. سمپور خبرونه د هرات امنیتي مسولین وای چې نن سهار لدی ولایت نه لسکونه تنه ماین پاکان د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوې دي. د هرات امنیت قمندانې ویاند عبدالرؤف احمدی ازادي وای چې دغه کسان د هلوترس ما سیکر کوونکې و چې له پښتون زرغون ولسوالۍ نه د سهار په نیمه بجو تښتول شوې دي. په ورته وخت کې د هلوترس ما سی رئیس فرید همایون وای چې د دوی شپې ته تنه کارکونکي د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا تښتول شوې دي. خو هغه وای چې د سیمې د قومي مشرانو په مرسته هڅې روانې دي څو تښتول شوي ماین پاکان بیرته خوشي شي. بلخوا د هرات د امنیت قمندانې ویاند وای تر دې مهاله شپږ تنه ماین پاکان له وسلوالو مخالفینو نه ژغورل شوي دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکی خلکو په یو سراچه موټر د ماین چاودنې درې ولسی وګړي ووژل او یو بل ټپي کړ. د کندهار د ولی ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن 11 بجې د سړک غاړې د ماین چاودنې لامل شوې ده. جاوید فیصل وایي په دې پیښه کې یو ښځه او دوه نارینه وژل شوي او یو بل نارینه ټپي شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون درې تنه طالبان وژلي او دوه یې ټپیان کړي دي. د اندړ ولسوال قسم د سیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیر ماښام له طالبانو سره په نښته کې د ملا شجاع په نوم د طالبانو یو مشهور قومندان او د هغه دوه ملګري وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د سیوال وایي وژل شوی قومندان په سیمه کې خپل وسلوال لرل او زیات بریدونه به یې پر سیمه ییزو پولیسو او د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکو باندې کوله. طالبانو تر اوسه په دې حق لاس نه دی ویلي. او ولسمشر احمد کرزي نن په کابل کې د بیات رسنیو مرکز پرانیست. ولسمشر کرزي د دې مرکز د پرانیستلو مراسمو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید ملي یووالي ته کار وکړي.
موږ ټول باید له دغې لارې او کوم ازادي چې د بیان او خلکو ته د خبر رسولو په برخه کې لرو د خلکو په خیر کار وکړو. له دې ازادي نه باید د هیواد د دفاع، پرمختګ او د خپلو مظلومو خلکو د ملاتړ په برخه کې کار واخلو.
د بیات بنسټ رئیس سناتور احسان الله بیات وویل د دې مرکز د پرانیستلو هدف دا دی چې د تیرو 12 کلونو مدني او دیموکراتیک لاسته راوړنې لا پیاوړې شي. په دې مرکز کې آریانا رادیو ټلویزیون فعالیت کوي او نورې رسنۍ به هم ورڅخه ګټه واخلي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنا قاله کوزی درته وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایران د سوریې د سولې له خبرو وېسته یو اشتباه و خو کوم مصیبت نه دی. البته دا یو اشتباه ده، ما په دې اړه مخکې خبرې هم کړې، دا کوم مصیبت نه دی. لافروف نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون پریکړه د دې سازمان دریز نه پیاوړی کوي. په عین حال کې د سوری د ملي ائتلاف د سیاسي کمیټې یو جګپوړي غړي انس عبدو له خبرو څخه د ایران د ایستلو په اړه په استانبول ښار کې وویل ملي ائتلاف د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ښاغلي بان کی مون د پریکړې چې له ایران څخه یې بلنه بیرته واخیسته هرکلی کوي، او دا ځکه چې ایران دغې بلنې ته حد اقل وړتیا هم نه ده ښودلې. موږ له عمومي منشي نه مننه کوو چې په دې اړه یې د ملي ائتلاف د مشر ښاغلي احمد جربا لخوا استول شوی لیک ومانه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې د جنیوا د چهارشنبې د ورځې کانفرنس کې ایران ته وروسته له هغې د ګډون بلنه ورکړې وه چې تهران ومنله. په راتلونکي انتقالي حکومت کې به د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته ونډه نه ورکول کیږي. ملګرو ملتونو هغه مهال له ایران څخه د ګډون بلنه بیرته واخیسته چې تهران د دوشنبې په ورځ وویل د سوریې د سولې د خبرو په اړه قاعده او شرط نه مني. د نړیوالو جنگي جرمونو د دریو پخوانیو څارنوالانو په راپور کې ویل شوي له سوریې څخه په قاچاق شوو شواهدو کې ښکاري چې شاوخوا 11,000 بندیان په دې هیواد کې د بشار الاسد پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې اعدام شوي دي. دا راپور د سوریې د حکومت د زرګونو تصویرونو او په تیرو دریو کلونو کې د حکومت په بند کې د مړه شوو کسانو له دوسیو څخه د اخیستل شوو معلوماتو پر اساس برابر شوی. د راپور د برابرونکو یو تن د سیریلیون د جنگي جرمونو د څارنوالانو د هیئت پخواني مشر دسمون دی سلوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي په شواهدو کې ډلهیزه وژنه ثبت شوې ده. دا شواهد د سوریې د پولیسو د یو پخواني عکاس لخوا بهر ته قاچاق شوي دي. راپور په جنیوا کې د سوریې د سولې له کانفرانس څخه یوه ورځ مخکې خپور شوی. پاکستانی چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو او پوځي هلیکوپټرو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر سنګرونو بمباري کړي. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو مرګونی حملې کړې وې. د پاکستان یو پوځي چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل د شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په قومي سیمو کې د تېرې شپې بمباري له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې هغه کسان شامل دي چې تېر کال په پېښور کې په بمي چاودنو او په دې وروستیو کې په بنو کې په پوځي کاروان باندې حملو کې برخه درلوده. په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو د پاکستان د پوځ لږ تر لږه 3 عسکر په حملو کې ووژل. د دوشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې پوځي مرکز ته نږدې بمي حملې کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي ول. د اوکراین مخالف مشر یوری لوتسینکو وایي د کیف ښار په لارو کوڅو کې اعتراضونه ځکه له پولیسو سره په نښتو بدل شوي چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سوله ییزو مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او اوسنی مخالف مشر لوتسینکو نن سهار له پولیسو سره د مظاهره کوونکو د نښتو په جریان کې وویل د یانوکوویچ لپاره ممکن ډیر ناوخته وي چې له مظاهره کوونکو سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس یانوکوویچ د دوشنبه په ورځ د مظاکرو جوړجاړي غږ وکړ خو مخالفو سیاسي مشرانو له ټولو اوکراینیانو غوښتي چې په مرکز کیف ښار کې د مظاهره کوونکو سره یوځای شي. څو ورځې وړاندې چې کله حکومت په مرکز کیف ښار کې په سترو مظاهرو بندیز ولګاوه اعتراضونه په شخړو بدل شول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. په هرات کې وسلوالو د مین پاکې د مؤسسې په لسګونه کسان برمته کړي دي. په دې اړه پندې خبرونه کې مفصل ریپورت اوري. د غزنی سیمه چارواکي وي په دې ولایت کې سرتیرو له طالبانو سره نښته کړي چې پکې د طالبانو یو مشهور قومندان وشل شوی دی. ولسمشر کرزی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل او وی ویل چې دا پرمختګونه به په شاتګ ونه لري. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې د بشري حقوقو د څارن نړیوال سازمان له اروپای ټولنې غواړي چې د افغانستان د خزو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو کمیدل د دې سبب شوی چې له کابل یو شمېر ولایتونو ته ملکی هوایي خدمات پیل شي. او په یو نوی ریپورت کې چې د جرمونو نړیواله محکمې څو پخواني څارنوالانو برابر کړی د سوری رژیم په زورګونو بندیانو په شکنجه کولو او اعدام تورن شوی دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رادیو سنود د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوب له میدان ورزشي خبرونه او کور کله اوري. په هرات کې وسلوالو د من پاکي دیو مؤسسې په لسګونو کسان برمته کړي دي. پولیسو د برمتو د شغورن لپاره عملیات پیل کړي او سیمه ییز قومي مشرانو هم د منځګړتوب هڅې روانې کړي دي څو دغه کسان خوشي شي. په دې اړه تفصیل له احمد شي برورو.
د هلو ټرست ماين پاکي مؤسسې مسولان وایي چې ناپېژند وسلوالو نن د هرات له پښتون زارخون ولسوالي د دې مؤسسې تشپېتو ډیر کارکونکو اختطاف کړي دي. د پولیسو چارواکي ادعا کوي چې دغه کسانو د شغورنې عملیاتې پیل کړي دي خو په دې برخه کې پولیسو نور معلومات رسنیو ته نه دي ورکړي. د هلو ټرست مؤسسې دغه کارکونکي نن د پښتون زرغون ولسوالي د مار آباد لسیمې موټر سایکل سپرو وسلوالو یرغمل کړل. دغه ولسوالي د هرات له شهر نږدې 15 کیلومتره لرې د ختیځ لور ته پرته ده. په افغانستان کې د هلو ټرست مؤسسې مسول فرید همایون په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې برمته شوي کسان درې ډلې وو چې په خپلو کارونو بوختو چې وسلوالو اختطاف کړل او د غرنیو سیمو لور ته یې بیولل. فرید همایون زیاته کړه چې د سیمې مخورو کسانو هڅې پیل کړې دي څو له وسلوالو سره د خبرو له لارې برمته شوي کسان خوشي کړي. په هرات کې د امنیت قمانداني د رسنیو مسول سمنوال عبدالروف احمدي وویل دغه کسان پرته لدی چې له امنیتي ځواکونو سره ارتباط ونیسي دغه سیمې ته ورغلي وو. سمونوال احمدی بیا وویل چې امنیتي ځواکونه د تاقق سیمې ته ورغلي دي، عملیات یې پیل کړي دي او ویل کیږي چې د هیلو ټرست برمته شوي کسان هلته یرغملو ساتلي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤل دا خبره هم وکړه چې تر اوسه شپږ تنه برمته له یرغملو خوشي شوي دي او د نورو برمته او د نورو برمتو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې یا کوم کس د هیلو ټرست د څه باندې شپېته تنه کارکوونکو د برمته کېدو مسؤلیت نه دی منلی. د هیلو ټرست موسسه له څه باندې 25 کلونو را پرېخوا په افغانستان کې کار کوي او په دغه هیواد کې تر 3000 ډېر کارکوونکي لري.
دوستانو، د احمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې په هرات کې وسلوالو د مین پاکۍ د یوې مؤسسې په لسګونو کسان برمته کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د کسانو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي او په عین حال کې قومي مشرانو هم د مزګرتوب هڅې پیل کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل او ویل چې دا پرمختګونه به په شاتک ونه لري. ښاغلی کرزی وایي په تیرو کلونو کې په هیواد کې د ټولو رسنیو فعالیتونه څارلي او په دې پوهیږي چې کومه رسنۍ د څه هدف لپاره کار کوي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د بیان د رسنیو د مرکز د پرانستلو په غونډه کې وکړې. په همدې حال کې د آریانا راډیو تلویزیون او د بیات بنیاد رئیس هیله څرګنده کړه چې دغه مرکز به د ټولو رسنیو د قوي کېدو او پرمختګ سبب وګرځي. په دې اړه نور معلومات له رحمت الله افغان څخه اورو.
افغان ولسمشر د حکومت پر کړنو د رسنیو څارنه او د بیان ازادي مهمه او به ارزښت غنی او زیاتوي چې د رسنیو انتقادونه باید د ملي والی د ټینګښ لپاره وي. ښاغلی حمید کرزی چې د سه شنبه په ورځ د بیان د رسنیو د مرکز د افتتاح په مراسمو کې وینا کوله، په افغانستان کې د رسنیو پرمختګ او د بیان ازادي وسته او ویل هر څومره چې کېدای شي د رسنیو د پرمختګ لپاره د هلې ځلې وشي. د ولسمشر حمید کرزی په وینا راتلونکي حکومت هم مجبور دی چې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د پیاوړتیا لپاره د غلار تعقیب کړي. ښاغلی حمید کرزی په دې اړه وویل:
و مطمئنا تمام ازادۍ های بیان و نوشته مستر گذشته به پیش میره. حکومت اندام مجبور است به میرا بره و ان شاء الله میره. از زیر دیگه برگشت نیست، ولی همه ما باید این راه آزادی هایی را که داریم در بیان و در رساندن خبر به مردم به خیر ملت افغانستان استفاده کنیم، در دفاع کشور ما، در دفاع ترقی کشور ما و در دفاع مظلومیت مردم کشور ما و در تقویت وحدت ملی کشور ما.
ولسمشر حمید کرزی ټینګار وکړ چې په تیرو کلونو کې د هیواد ټول رسنۍ څارلې دي او پوهیږي چې کومه رسنۍ د څه هدف لپاره کار کوي. ښاغلی کرزی د څرګندونې په داسې حال کې کړی دي چې په تیرو یو لسیزه کې د افغان حکومت تر ټولو لوی لاسته‌راوړنه د بیان ازادي په ګوته کیږي. دا محل په ټول افغانستان کې څه باندې 50 تلویزیونونه له 150 زیاتې راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ خپرونې لري. په همدې حال کې د آریانا راډیو تلویزیون رئیس او سناتور احسان الله بیات په یادو مراسمو کې هله څرګنده کړه چې د رسنیو دغه مرکز به په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو د ملي والی د ټینګښ لپاره مهم رول ادا کړي.
صدای که از این مرکز به گوش همگان خواهد رسید، صدای تمام اقوام و اقشار سرزمین پر افتخار ما خواهد بود. تا مردمان مناطق مختلف کشور هنر، فرهنگ، رسوم و داشته های فکری خود را به خوبی انعکاس داده و تمام مردم افغانستان خود را در این آینه و تماشا بنشینند.
که څه هم اوس په ټول هیواد کې سلګونه رسنۍ فعالیت لري، خو داسې انتقادونه کیږي چې یو شمېر خصوصي رسنۍ په هیواد کې د ملي ګټو پر ځای ځینو بهرنیو هیوادونو او ځانګړیو کړیو ته کار کوي. ولسمشر حمید کرزی څومره د وړاندې په کابل کې څرګنده کړه چې ځینې رسنۍ د هیواد د ملي ګټو پر ضد خپرونې لري او کوښښ کیږي چې په افغانستان کې ملي یووالی زیانمن کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې سرتیرو له طالبانو سره نښته کړې ده چې په کې د طالبانو یو مشهور قومندان وژل شوی دی. دوی وایي دغه قومندان په سیمه کې خپل وسلوال لرل او زیات بریدونه به پر سیمه ایزو پولیسو او د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکو باندې کول. په دې اړه له سیمې زموږ همکار سید شاه سقیم رپورټ لري.
چارواکی وای د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د طالبانو یو مشهور قومندان له خپلو دوو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. دغه نښته تیر ماښام د اندړ ولسوالۍ په سیفای سیمه کې د سیمه ییزو او ملي پولیسو، ملي اردو او طالبانو ترمنځ شوې ده. د اندړ ولسوال قاسم خان د سوال وایي په نښته کې د طالبانو وژل شوی قومندان ملا شجاع نومیږي. دی وایي هغه زیات وسلوال له ځان سره ګرځول او وخت نا وخته به یې پر پاڅون کوونکیو او سیمه ییزو پولیسو بریدونه کول. ولسوال وایي په دغه پیښه کې دوه تنه نور وسلوال ژوبل شوي هم دي چې ملګرو یې د جګړې له میدانه له ځان سره وړي دي.
تر اوسه پورې داسې یو نور هغه نه ده معلوم شوی چې دی افغانان دي او که خارجیان دي چې خو بهان دا یو څه چې مالته دا د نرمي د شجاع په نامو باندې ده او هغه د دې قومندان ده.
طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه اونۍ وړاندې بیا د اندړ ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګۍ برید کړی و چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلسو تنو ته مرګ ژوبل اوښتی وه.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. دوستانو تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان له اروپای ټولنې غواړي چې د افغانستان د ښځو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه مسؤل د دې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځو وضعیت په جدي توګه وڅېړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په تیر 2013 کال کې د افغانستان د ښځو وضعیت ناوړه بللی دی او ویلي دی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي مخه ونیسي. په افغانستان کې د دې سازمان یوې مسؤلې هی تربار ازادي راډیو ته ویل اروپایي ټولنه باید د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې لا زیاته همکاري وکړي.
موږ به له دې امله چې اروپایي ټولنې په دې اړه واضح ځواب نه دی راکړی ناهیلي سو. همدې ته په پام موږ له هغوی څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران دي په سیاسي سطحه په یوه او یا دوه کلونو کې اقدامات وکړي او د افغانستان له ښځو څخه دې ماتر وکړي.
له دې وړاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په خپله یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو او نورو لوړ رتبه مقاماتو غوښتي چې د افغانستان د ښځو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې غوښتي چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران دي په خپل غونډه کې د افغانستان د ښځو د حقوقو موضوع په اساسي توګه وڅېړي. په تیر 2013 میلادي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لویو پیښو په لړ کې د جولای میاشت په درېمه نیټه د هلمند د پولیسو خزینه افسره اسلام بیبي په داسې حال کې چې خپلې وظیفې ته په لاره وه په ډزو وشل شوه. دا همدې میاشت په 15 منټه د ملي شورا پخوانی غړي نورزی اتمر ویل چې خاوندې پر حمله کړې او دا غواړي چې بهر هیوادونو کې پناه واخلي. د غراز ښځو پر وړاندې تیر میلادي کال د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې چې د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یاد کړي د ښځو د شونډو غوګونو او پزې پرې کول په مرمیو وشتل او ډول ډول شکنجه هم شامل ده. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون مشر سیما سمر هم 2013 د افغانستان د ښځو لپاره له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو کمیدل د دې سبب شوی چې له امله یو شمېر ولایتونو ته ملکی هوایي خدمات پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له مرکز څخه ولایتونو ته د مسافرو د انتقال لپاره پروازونه ډېر شوي دي. په دې لړ کې په وروستیو دوه اونیو کې درې ولایتونو ته د یو خصوصي هوایي شرکت د الوتکو پروازونه پیل شوي دي. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
له افغانستانه د ایساف ځواکونو په کمیدو سره چې د یو شمېر ولایتونو په هوایي ډګرونو کې هم پوځي اډې درلودې، اوس د دې هیواد ملکي هوایي شرکتونو ته په هیواد کې دننه د لا ډېر فعالیت زمینه برابرېږي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس ځینو هغو ولایتونو ته د خصوصي شرکتونو د مسافروړونکو الوتکو پروازونه پیل شوي چې پخوا به یې په هوایي ډګرونو کې ایساف ځواکونه پراته وو. د دې وزارت عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې د افق شرق په نوم یوه خصوصي هوایي شرکت غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو ته پروازونه پیل کړي دي. هغه ولایتونو ته د پروازونو د پیل بل علت دا و بلو چې د هوایي چلند اداره مستقله او کارونه یې چټک شوي دي.
ایساب اوسېدل هغه د زین ولاړه او میدانونه اوس بېرته موږ ته راته تسلیم کړه. او دوهم مهم اصل تاسو خبرس چې د هان اوردي مستقله اداره چې اوس یې مستقله اداره شوې ده او د ترانسپورت اداره شوې ده. کوم وخت دا اداره ایجاد شوه نو زموږ ټولو اولین او مهم توجه پر دې اوس څنګه وکولای شو چې ولایتې
نوموړی وایي لا هم د ځینو مشکلاتو له امله د افغانستان ټولو ولایتونو ته د الوتکو پروازونه نشته. د ښاغلي حبیبي په وینا تر اوسه یوازې 14 ولایتونه د هوا له لارې له پایتخت کابل سره وصل دي. په افغانستان کې یو وخت 140,000 سره بهرني ځواکونه میشو چې اوس یې شمېر شاوخوا 70,000 ته راټیټ شوی. کله امریکا سره امنیتي تړون وشي نو د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به له 10,000 تر 15,000 پورې نړیوال عسکر یوازې په مشخصو پوځي اډو کې پاتې شي. د افق شرق هوایي شرکت مسؤلین وایي چې اوس خوست په اونۍ کې درې الوتنې لري خو د خلکو غوښتنه زیاته ده او ښایي میاشت وروسته هره ورځ یوه الوتنه وشي. د دې شرکت رئیس جاهد اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به یې نوې کوچنۍ الوتکې ځینو نورو ولایتونو ته الوتنې پیل کړي.
موږ د دایکنډي ولایت په نظر کې لرو خو ځغاستلیکه یا رنوې مشکل لري. قلات او د شمال ځینې نورې برخې په همدې ډول بدخشان، واخان، شغنان زموږ په پلان کې دي خو د دې لپاره موږ کوچنۍ او مساعدې الوتکې رانیسو ځکه غټې الوتکې هلته د تخنیکي ستونزو له امله نشي تللی.
نوموړی وایي چې پکتیکا ولایت ته د همدې شرکت لخوا په تاریخ کې د اول ځل لپاره یوې ملکي الوتکې الوتنه وکړه. د هغې د معلوماتو له مخې خوست ولایت ته له 14 کلونو وروسته یوه ملکي مسافروړونکې الوتکه ورغله. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د آریانا افغان دولتي هوایي شرکت برسیرا، صافي، کام ایر او ځینې نور خصوصي هوایي شرکتونه هم فعالیت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا له پاکستان سره مرستې د ډاکټر شکیل اپریدی په خوشی کېدو پورې مشروطول به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي. د وزارت لخوا په دې اړه خبر شوی اعلان کې ویل کیږي چې ډاکټر شکیل اپریدی پاکستاني دی او د دې هیواد له قانون د سرغړونې په تور باندې دی. په دې اړه نور تفصیل په خبره زموږ د همکار ذبیح الله شفق پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا له دغه هیواد سره اقتصادي او پوځي مرستې د ډاکټر شکیل اپریدی په خوشی کولو پورې مشروطول به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې خرابې کړي. د دغه وزارت لخوا د سه شنبې په شپه ناوخته په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي ډاکټر شکیل اپریدی پاکستانی دی، د دې هیواد له قانونه د سرغړونې په تور بندي دی او د دې هیواد له قانون سره سم پرې په محکمه کې دوسیه جریان لري. په خبر پاڼه کې راغلي د ډاکټر شکیل اپریدی له امله په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو په ضد روان کمپاین ته سخت ضربه ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس څو ورځې وړاندې د دغه هیواد د بیلابیلو ادارو لپاره د 2014 میلادي کال بودیجه تصویب کړه چې د روانې میاشت په 14 نیټې د ولسمشر بارک اوباما تر لاسلیک کولو وروسته قانوني بڼه غوړه کړه. د دې قانون له مخې به د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه د پاکستان په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پوځي او اقتصادي مرستې ټاکي. د دې قانون په یو ماده کې وړاندیز شوی چې د پاکستان ته د 30 میلیون ډالر مرسته د ډاکټر شکیل اپریدی له بنده تر خلاصېدو پورې وځنډول شي. د امریکا متحده ایالاتو په داسې وخت کې د پاکستان د مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په بهرنیو او امنیتي چارو کې به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز د روانې میاشت په 20مه نیټه د یو جګپوړي پوځي او دولتي پلاوي په ګډون د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي او له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکو په ګډون د سیمې په وضعیت وغږیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل اپریدی د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې د دې هیواد په ایبټ آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې د مشر اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته په دې تور نیولی و چې نوموړی د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره د اوسامه بن لادن د ځای ځایګي معلومولو لپاره د پولیو یا ګزن ضد واکسین جعلي کمپاین ترسره کړی و.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ چپای 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل اشاریه 15 چپای په کابل او ټول لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. دوستانو د آزادی رادیو خبرونه په مستقیم ډول په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پته ده azadiradio.com. په یو نوی ریپورت کې چې د جرمونو نړیوالې محکمې څو پخوانیو څارنوالانو برابر کړی دی د سوری رژیم د پزرګونو بندیانو په شکنجه کولو او اعدام تورم شوی دی. دغه ریپورت کې دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې سبا ته د سوری د بوران د هواري په مقصد په سویس کې مقدماتي خبرې پیلېږي. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
د جرمونو نړیواله محکمه درې پخوانیو څارنوالانو چې له بندیانو سره د سوریې د رژیم د چلند په اړه څېړنه کړې وایي کره شواهد ترلاسه کړي چې د بشر الاسد رژیم له دریو کلو راهیسې چې پر ضد وسلوال پاڅون پیل شوی دی شاوخوا 1000 بندیان شکنجه او اعدام کړي دي. د راپور د اسد رژیم لخوا د هغو په زرګونو بندیانو د تصویرونو او د هغوی د ثبت شوو دوسیو پر اساس برابر شوی چې په تحقیق کې مړه شوي او اسناد له هیواد قاچاق شوي دي. د سیرالیون لپاره د جرمونو د ځانګړې نړیوالې محکمې پخواني لوی څارنوال دسمون د سیلوا برتانوي ګارډین ورسپانې ته ویلي چې دغه اسناد د ډلهیزې وژنې ښکارندوی کوي. د سوری د رژیم لخوا د پزرګونو بندیانو د وژلو په اړه دغه اسناد د پولیسو یو مشر چې د آکاس په توګه یې د مړو تصویرونه اخیستل او دوسیې ثبتولې له هیواده د وتلو په مهال ځان سره ایستلې دي. د دغو اسنادو په څرګندېدو سره کېدای شي چې د سوریې حکومتي چارواکي د جنګي جرمونو له تورونو سره مخامخ شي. د اسنادو له مخې اکثره قربانیان ځوان سړي دي او پر اجسادو یې هم د شکنجې د بېلابېلو ډولونو نښې لیدل کېږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د اسد رژیم او وسلوالو مخالفینو لخوا د سرغړونو په اړه شواهد او اسناد برابر کړي خو دغه نوي اسناد په ډېرو جزئیاتو د سوریې د څه کم درې کلن بحران د بشریت ضد له تر ټولو ناوړه وضعیت څخه پرده پورته کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې دغو دریو پخوانیو څارنوالانو له هغه پولیس سره چې دغه اسناد له سوریې ایستلې مرکه کړې چې د سوریې له اپوزیسیون سره یې پټه همکاري کوله او له هېواده تښتېدلی دی. د ګارډین ورځپاڼې په وینا څارنوالانو په وروستیو لسو ورځو کې له هغه سره چې د امنیتي دلایلو له امله یې نوم نه دی څرګند شوی درې ځلې کتلي او هغه یو باوري شخص موندلی چې د دوی په وینا وړاندې کړي شواهد کره او باوري دي. د پخوانیو څارنوالانو لخوا دغه یو دېرش مخیز راپور چې د قطر لخوا په لندن کې میش د یوې دارالوکالې لخوا برابر شوی کاپي یې ملګرو ملتونو دولتونو او د بشري حقونو ډلو ته ورکړل شوې ده. د ګارډین په وینا دغه راپور په داسې وخت کې خپریږي چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو په مشرۍ په سویس کې د سوریې په اړه د جنیوا دوه کنفرانس پرانستل کېږي. په دې کنفرانس کې د سوریې د روانو شخړو د هواري لارې لټول کېږي چې یوه یې هم په دې هېواد کې د انتقالي حکومت جوړېدل دي. د لومړي ځل لپاره د سوریې رژیم او وسلوال اپوزیسیون په دې کنفرانس کې ګډون کوي او د یوې حل لارې لپاره رسمي خبرې کوي.
ازادي راډیو لو رستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی. په بلوچستان کې په سختو امنیتي تدابیرو کې د ګوزن یا د ګوزن یا پولیو د ناروغي په ضد واکسینیشن یا د واکسین کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې به 2.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا وزارت وی په دې ایالت کې په تیرو 13 میاشتو کې د پولیو د وایروس کومه پیښه هم نه ده ثبت شوې. د بلوچستان په ټولو سیمو کې د جنوري له 9 تر 20 نیټې پورې د پولیو د ناروغۍ په ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې په مجلس کې باید 2.2 میلیون ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکړ شي. پر روان کمپین کې تقریبا 900 روغتي ډلې ماشومانو ته د ګوزن له ناروغۍ د ژغورنې په کار کې برخه اخلي. دوی به هم پر کورونو ګرځي او هم به د اورګاډو او مسافر بسونو په تمځایونو او د لوی لارو پر سر ماشومانو ته د ګوزن له ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکوي. د ځینو رپورټونو پر اساس په دې ورسیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پیښې ثبت شوې دي چې ویل کېږي وایروس یې له پاکستانه د روسنیو د ستنو شوو کډوالو له امله انتقال شوی دی. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې په اوکراین کې د روان سیاسي بحران په اړه درته وروستی حال درکو. دغه راز دوه نیس پروګرامونه د لوبه له میدانه ورزشي خپرونه او کور کلی هم اورېدلی شئ. خو اوس 2:30 بجې شوي دي. له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات امنیتي مسولان وایي نن سهار له دې ولایت نه 80 تنه ماین پاکان د وسلوالو مخالفانو لخوا تختول شوي. د هرات د امنیت قمندانې ویان عبدالرؤف احمدي وویل چې دا کسان له پښتون زرغون ولسوالۍ نه سهار تختول شوي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون 3 تنه طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر یو سراچه موټر د ماین چاودنې 3 ولسي کسان ووژل او یو بل ټپي کړ. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په قومي سیمو کې د تیر شپې بمباري او لامل لکتر لګه 15 کسان وژل شوي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایران د سوری د سولې له خبرو وایسته یو اشتباه او حکومت مصیبت نه ده. د نړیوالو جنگي جرمونو د دریو پخوانیو څارنوالانو په راپور کې ویل شوي له سوری څخه په قاچاق شوو شواهدو ښکاري چې شاوخوا 1,000 بندیان په دې هیواد کې د بشار الاسد پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې اعدام شوي دي. او د اوکراین مخالف مشر یوری لوتسینکو وایي د کیف ښار په لارو کوڅو کې اعتراضونه ځکه له پولیسو سره په نښتو بدل شوی چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سوله ییزو مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې اورېدل، ریپورټونه وایي چې په هرات ولایت کې د ماین پاکۍ د موسسې لسګونه کارکونکي د وسلوالو لخوا تختول شوي دي. امنیتي مقامات وایي دوی د دغو کارکونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي او په عین حال کې د سیمې قومي مشران وایي چې دوی هم د منځګړتوب هڅه کوي. د آزادی راډیو د نن ورځې په خبرونو کې درته په دې اړه ورسې حال درکو. په اوکراین کې د آزادې اروپا راډیو دوه خبري اعلان چې په کیف کې د رژیم پر ضد د روانو مظاهرو په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر سیمه تتللی و پرون ونی ولشول او په شدت وهل ټکول شوی دی. دوی پرون پولیسو خوشی کړل. دوه خبري اعلانو چې د آزادی راډیو یوکرینی برخې ته کار کاوه ویل چې پولیسو د هوایي نیولو په وخت د ته هیڅ پام ونه کړ چې دوی خبري اعلان دي. فرشته جلالزی او په دې اړه تفصیل.
د آزادی اروپا راډیو خبریالان چې پرون په کیف کې د مظاهرو پر مهال ونیول سول وای پولیسو په شدت ووهل او دې ته هیڅ پام نه دی کړی چې دوی خبریالان دي او هلته د خبر جوړولو لپاره تللي وو.
Брутально повалили, зірвали каску з написом преси з голови, кілька разів, мінімум двічі ударили.
Хабаріал Баркер вайі, поєдина бірахмі перед змакавача олам змахвалиї, чи матбуат яд прес каліма урбанді лікаршаєва, рад схавахіста, а у корсарія пошідату вахлам. Ласуна я ратав кола у дополісу мотар та івача олам. Лара кі хар чоліс пусукану змахар калайкаву. Ма пуарвар уртавайл, чи задал тада джангі долу лопар не ім рагалай. Западу гопішу кі хітла سندرم زه یوازې وضعیت ته ګورم. موږ په وار وار د پولیسو په مرکز کې ورته ویل چې مطبوعات یو. ما تر لس وارې زیاته دا خبره ورته وکړه. په یوکرین کې د خلکو مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د اروپایي اتحادیې سره د همکاریو د پراختیا موافقه رد کړه. د دې موافقې پلویان وایي چې د جمهور رئیس یانوکوویچ حکومت باید استعفا وکړي. په کیف کې لا هم د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخو ډب روان دی. نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شدت په یوکراین کې د رژیم پر مخالفینو او یو شمېر غربي هیوادو انتقاد وکړ او هلته د روان سیاسي بحران مسؤلیت پر هغوی ورچولی دی. لاوروف نن په خبري کنفرانس کې هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې د کیف د ښاروالۍ ودانۍ کلا بند کړي د ملیشو خطاب وکړ او ویل چې پر پولیسو له تشدد ډکې حملې د اروپایي اخلاقي معیارونو تر پښو لاندې کول دي.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Save! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله من یم روغه او خوشاله اوسې په اوسنی پروګرام کې د دهه فجر سیالي لپاره د افغان تکواندو کارانو د انتخابي سیالي په اړه مرکه اوریدل شي او هم به ووري چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د لومړني تمريني کمپ لپاره خپل 50 کسیز ټیم اعلان کړ خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره ورو د نو لسکلونو څخه کوم را کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان شامل لوبغاړي اعلان شول د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا ټیم د کرکټ بورډ د تخنیکی برخې لخوا لخه د قطر وروسته انتخاب شوی چې پکې ناصر جمال کپتان او حشمت الله شهیدی مرستیال کپتان دي افغان ټیم اوس مهال پاکستان کې دی او خپل تمرینونه مختبیای تمدا د نړیوال جام سیالي په اماراتو کې پیل شي چې افغانستان په خپل ګروپ کې د فبرورۍ په 15 مله بنگلاديش په 18 تاریخ په استرالیا او د فبرورۍ په 19 په خپل ګروپ کې د ور وروستي سیالي د نامیبیا له ټیم سره وکړي د افغانستان شطرنج باز په هند کې د نړیوالو سیالیو دویم مقام خپل کړ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امیر رامین ایثار ازادي رادیو ته وویل احمد تمیم افغان شطرنج باز په سی کټګوري کې لوبي وکړي چې ورسته یو لوبي بایلو ده او نوري ټولي وګټلې او نائب اتل ولی وګټله په دې سیالیو کې چې رواني اونۍ تر پیلې دوام وکړ نه افغان لوبغاړو برخه اخیستې و د خطي زون په والیبال سیالي کې د لغمان ټیم اتل ولی وګټله د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل د خطي زون په سیالي کې لغمان ټیم په ورستۍ لوبه کې د ننګرهار خراسان په هنتون ټیم تدری یو په وړاندې پایل سره ماته ورکړه خغلی پوپلزی زیاته کړه ته مدراتلونکې میاشت د افغانستان د زونونو ترمنځ سیالي د زونونو بریالي ټیمونه وکړي چې هدف یې ملي ټیم ته د غوره سیرو انتخاب دی او په نړیوال فوتبال لوب کې هم د چې د هسپانی د لالیګا سلیو په شلمیونه کې بارسلونا یو په یو له لیوانټې سره لوبه مساوي کړه د رويټرز خبري اژانس لمخې د بارسلونا او لیوانټې مساوي لوبه دواړه ټیمونو ته دوه دوه نمرې ورکړي اخو د فرانسې پاریس سن ژرمن ټیم په 15 ګولونو سره نانت ټیم ته ماته ورکړه د انګلستان په غوړه لیګ کې هم تاتنهام درې یو سوانسي ټیم مات کړ چلسی درې د یو پوړنې پایل سره منچستر یونایټډ لمخې لري کړ دا و د سپورت نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام لمړی برخه ته د رواني اونۍ په سر کې د دهه فجر تکواندو نړیوال سیالي لپاره د افغانستان د تکړه تکواندو کارانو اترمنز انتخابي سیالي وشوي د سیالي د کچې او د انتخاب د پروسې په اړه ډیر جزئیات په یو مرکه کې چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د لوبو لتر سره کوونکی محمد سلیمان نیمی سره مکړی اوریدل شي
دا غا سیالي د کابل او د ولایاتو تر منځ فلاره چول شوی چې په دغه کې مونږ وکول شو په څلورو وزنونو کې چې د اولمپیکي نو په دغه وزنونو کې من بجکنان انتخاب کړل چې دوی بل خیر سره دوه میاشتې ولسره زیروشته په اسلامي جمهوریت اسلامي ایران کې هلته د فجر سیالي دي او په هغه کې به ونډه اخلي شرکت وکړي دوی د تمرینونو په اړه باندې فقط دوی اوس نه چې انتخاب شو دا ټیم سر سبا بل سبا نه د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی او ماستر منسن هاک سره به یو ځای د دوی تمرین نن شروع کوي او دوی به تر هغه وخت پورې چې له خیر سره د سفر ته ځي دوی به خپل تمرینونه د قرنټین په شکل باندې د فدراسیون د رهبری هیئات تر نظر لاندې تر سره کوي
اصل نظر دغه سیستم چې اوس مخکزي ترخم یو سیستم دی او څومره لوبغاړي ترې راضي دي خو وخت دی
دغه سیستم چې اوس دغه برقی سیستم دی دغه په دنیا کې یو نړیوال سیستم دی او په دغه معیار باندې په ټوله نړۍ کې بینللي سیالي تر سره کوي دغه سیستم نه ټول لوبغاړي هم راضي دي په دې خاطر باندې چې هم زمان دوی چې کوم حرکت زی یا کوم نمره اخلي یا کوم فاول تنه کیږي هغه د فتن په دې باندې آگاه کیږي او ویني او دوی کوچ هم چې ناشوي هغه د پاره یو دانه اعتراض کارت ورکول شوی دی ا دې کولای شي کوم وخت کې شکبر ووسی د هغه کارت په ذریعہ باندې بیا دلته دغه سیستم شته چې دا ورته ویډیو ریپلی کیږي او تکراراً د حیات لپاره دا د دې کېږي او د دوی قناعت فراهم کېږي
او صد د هي فجر سیالي په اړه دوی چې هغه رقم سیالي دي او څومره هیوادونه په کې برخه اخلي او څومره مهمه دي د افغانانو لپاره
هغه سیالي نړیوالې سیالي دي او په ایرنګ کې کېږي نو دا د ټول کشورته ټول مملکو ته دی دعوت ورکوي د هر ځاینه خلک راځي نو معمولا په کې تر 1514 مملک شرکت کوي چون دا آزاد سیالي دي د هر مملکت نه یو دوه درې ټیمونه پورې راځي خپل د ایران په کشور کې برگزار کیږي تهران ښار کې خپل ایران بیا دته څلور تر 15 ټیم ورکوي یعنی معمولا دوی د 15 ټیمونو سره رقابت کوي ډیر قوی سیالي دي دا خو جوته د ټولو خلکو ته بل خصوص تکواندو کاران ته چې د ایران تکواندو هم په لوړه سطح د دنیا د نړۍ په سطح باندې په اوله درجه نړیوالو فدراسیونو کې راځي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې د چمتووالي لپاره په قطر کې یو تمریني کمپ جوړوي. د آسیا چیلنج کپ سیالي چې تمه ده تر راتلونکو درې میاشتو پورې په مالدیف کې وشي، د افغانستان په شمول اته هیوادونه پکې برخه اخلي، چې افغانستان ورته د ښه چمتووالي لپاره تمریني کمپ شامل لوبغاړي هم اعلان کړل. افغانستان د چیلنج کپ په سیالیو کې په مقدماتي دور کې تیر کال په بی ګروپ کې اتل شو او وروستۍ دور ته لار پیدا کړه. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی راپورټ. کچېرې افغانستان د چیلنج کپ په سیالیو کې اتلولي وګټي، لومړی ځل به وي چې د آسیایي ملتونو جام ته په مستقیمه توګه په 2015 کال کې په استرالیا کې ترسره کیږي لار پیدا کولای شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي کچېرې افغانستان اتلولي هم خپل نه کړي او یوازې لوبي وګټي، د آسیایي ملتونو د جام غړیتوب اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي محمد یوسف کارګر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، په همدې تازګۍ سره د فوټبال د ملي ټیم لپاره د درې څلوېښت لوبغاړو نمونه ترتیب کړي چې تمه ده په نږدې راتلونکو کې د قطر په تمریني کمپ کې برخه واخلي. ښاغلی کارګر ویل، د آسیا په چیلنج کپ لیکي بل لوبي دن کي لوبغاړي په دې کم کې تر تمرینونو ورسته پډاګه شي.
مو ضرورتای کې د پوزیشنای کې داري مول ورته
دا وي مخ په بیلابلو زینو کې خپل اړتیاوي معلوم کړو. له هغې ورسته به هغه لوبغاړي چې د ملي ټیم د غړیتوب اخستلو له شرایط سره برابر وي د هغو کټګوري به تثبیت کړو. په اروپا او امریکا کې به د لوبي دن کو افغان لوبغاړو کټګوري مقایسه کړو او له هغې ورسته به خپل ټیم اعلان کړو.
ټیم خو اعلان میکنه.
د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې مالدیف، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فلیپین، قرغیزستان او افغانستان په دوو ګروپونو کې سره لوبي کوي. افغانستان په داسې حال کې د چیلنج کپ لوبي کوي چې تیر کال د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره لار ورته پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل، که افغانستان په دې سیالیو کې ښه لوبي وکړي، د فوټبال د نړیوال فدراسیون په جدول کې به د افغانستان ځای یو ځل بیا مخکې شي.
جام د آسیا د خیر کلبونه د چیلنج کپ کلبونه انشاءالله موږ وګټو او د آسیا جام ملت لا شو، هغه موږ لږه لار پیدا کوو مخاطبین جهانی ته چې هغه کې بهترین سلوټي مزي جهانی مسابقه ته یعنی ورلد کپ ته ځي او دا موږ په لړ غټه عملیت لري.
که څه هم افغانستان په تیرو کلونو کې لډی رستونو سره مخامخ خو په دې ورستیو کې د سپورت په برخه کې ډیر پرمختګ کړی. د فوټبال په برخه کې تیر کال افغانستان د جنوبي آسیا تلولي خپل کړ، پاکستان ته په یو نړیواله لوبه کې په خپل کوربتوب ماته ورکړه او په دې ورستیو کې د عادلانه لوبي نړیواله جایزه د فوټبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ورکړو په مراسمو کې وګټله. د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، اوسنۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی به ولري.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو ستړي مشي، له ګاسره دی به احتیاطي لوجه کومه بدی پېښې پیدا کېدلی شي.
ګړم دی چې نورې کړې دونځلې مخې پارسېدلې دادی بلې چې میلمه وتی خلالو نو دیغې سترګې مخې پوچاش.
له غاز نه څه ډول کار واخلو چې له خطر نه خوندي ووسو؟
پایپ چې د ورته راتیری د پایپ لیکونه لري کوټه ډیره ګرمه یې پیرجه کې بعد غاز استعمال نسی چې وی ان بجار مترزي.
نن امدا موضوع چیرو تمثلی ټو رام چمتو شوی لمه فرشتي مرسل سره ووسی. قدر من دوستانو، دس ونګ ټوکی لکه لرګي، سکاره، تیل او ګاز اغڅدي چې هر یوې د کارونې خاصه طریقه غوړي. د لک به احتیاطي په صورت کې هم دومره خطرناک ثبتېدلی شي چې ان د انسان ژوند دخلي. پیښو ته د رسیدو عمومي رئیس پاسوال محبوب امیری وایي چې سکال ګاز سره د بې غوري له وجې ډېرې بدې پېښې رامنځته شوې دي. هغه د بېلګې په توګه د کابل په کارتیسي کې یو پلار او زوی یاد کړل چې د ګاز نیولو له امله مړه شول. همداسې په ننګرهار کې هم ګاز درې ماشومان مړه او مور او پلار یې کوما ته ورسول. د پغمان اوسېدونکي رحیمه وایي چې په کور کې د ګاز ډبه وچاودېدله. ورپسې شیر زمان هم په خپله سیمه کې د ګاز د اور اخیستنې په هکله غږېږي.
ګړم دی چې نورې کړې دونځلې مخې پارسېدلې دادی بلې چې میلمه وتی خلالو نو دیغې سترګې مخې پوچاش. بېخي دغه مخ له کپ چوچاک تور اوکتم داسې چوچاک چوچاک دی.
موسیقی
خلق سوی دی بدغه رخمانه دا گاز سوی دی یم د مور واخلی یا گاز کی خطر یا گاز دبکی ور څه واخلی خلق سوځي سی وسه خمر سن نور چایز نا پوینا سوځي دیګ بخار بکی دی اغه یا ورته ټور واخلی سی ور واخلی اور لمبی کی ورته
زینی کسان به دی لپاره چې د گاز دبه ګرم کړی اغه په بخار کړي چې دا هم ډیر خطر لري د کابلوسن کی مغول لدی موضوع سره د ځان پکله هم وای چې گاز نیولې و
دا څور زی مخ کې د منګم سایه گاز یا خسته په بخاری شي چې میله ایران نووزی وخت چوینی یو چیغه وکی چې گاز راکې دوه لورګانی میله څور نه نوتله یو خپل ټول زخمن په شفاخانه کې پروت دي گاز دومره خطرناک شي گاز سایه یو چې ته د کیلیڅه اوا ورته ورسیږي پالته مثلا تیت کی دی د واشن نه خبر وختي چې دا کلکی سر یې صفا کلکی با داغه نه گاز دیول نگی غیب داغه نه گاز دومره خطرناک شي چې نه هیڅ پخته نه در څور از مخ کې تخپل اندرور کړه نو ستو گاز لګا ولای و پندغه این کې د مو سری ونی و د سې سولم څه دوه دقیقې نور کې نو سم نفس میا مولته د غزله می یو تک نو اندس یو دربارې و بیا نو زه وه تل ما د کوټې نه کوم یو یو نیم ساعت بوت اله چې لګزره د مو ګنګ سیخ
اکثره وخت په دوکانونو کې هم لګا سره د به احتیاطي لواجی اورښتنه کیږي چې مده وړاندې د کابل په خیرخانه کې څلويخ دوکانونه وسوځیدل د اطفای مسول کسان وایي چې دوی په وخت نه وای ور رسیدلی څلور سو نور دوکانو هم اورښته اما لچ یو دکاندار دی بیا په پلچر کې دی پی کې پکله وای چی دیو حیات د شلو لکو افغانۍ مال وسوځیده
د شپې په دې دکان کې دوی حیاتی کوي زوی پلار د غریبۍ مشکلاتونه دي کنه دغه سي هغه اخیسته دا کاله وته دا په دې ډبه باندې د شپې خیدا چې پرې خیدا دا چی دوی دواله وې د سوي دي ټول ورخصه دا دکان دې کې د شله کرو په مال لډیر مشکلات په دې دکان کې شپې کولې کالی مالی پر دې ګندل نو دا مشکلاتونه لري باید چې بې نظمی ورسره ونسي د بیا غوا بچګسوي یا به واش خراب ته بلا به وهلی
مشمون هم چې د گاز په خطر نه پویږي زړه بګنون کې پیښه وراوړي په باغ زنانه کې کارکون کې سیمین وای چې کوچنیان باید د گاز په خطر او په حول شي بل پر رطوبت کې هم گاز ډیر ژر بد تاثیر کوي
پس وړل څه چې ټول وړ عادت لري هغه شي کې چې هغه ته ممانعت کیږي چې دغه کار مکه واغه کار پس ډیری او زیاتره فامیلو کې وړو ته دا نه ویل کیږي چې ته دغه کار مکه په دې چې دغه خطر درته لري صرف د دومره وی چې دا کارونه کې پلار د پقاریږي یا د مور پقاریږي وشکاو دا کارونه کې زیاتره غواړه کورو کې چې غازونه استفاده کوي اشپزخانه کې هغه کلی وازه یو بسته کوي او زیاتره خواړه دی نه پیږي کلی تر نوازه په شیبل نفر راځي پالته وړاندې کوي چې یو د فین فجر کې بس مونږه همسایه او چې هغه تشناب کې غازی بخاري کې د خپل وړه پرمتل خو هغه قصه کې تشناب ته لړلو چې دا خزاول دی دوا وړو سره نور نه راوځي چې ګورو درې وړه عمل ته پراتې دي بیا خو مور جوړ شو لاد د کومه کې وخت وړه دواړه د منځل چې غاز نو ولې کړکې ټوله بندې دروازه بندې هغه د غاز بوی ټول فضا نسی یا ماده چې سر نسی یو د تماجل نو ورکې یو چاته چې هغه بیرونو زی چاته غو کې د فتم سړي باندې سر کې کچېره منګه د ابتدا نه چې کو غازونه او بخاریګان چې کو چې هغه لیک نشي او یا ورو ته زین نشین کو چې د دې خطرات څه شي بعض ادبی دي د غازو چې زیاتره فامیلونه افغانستان کې فکر کوي چې دا یو سل افغاني یا 200 افغاني ارزانه ده د بخي مګر زما په نظر حیات دی یو انسان باید په سل افغاني 200 افغاني باندې مقیاس نشي 500 افغاني چې خدای مګر خطر کم وسیږي باید ځان مطمئن کی او مطمئن شي کوته وخت
په مشمون باندې کار کول بیا په داسې خطرناکو شیانو لکه گاز اکثره وخت داسې پیښې پیدا کوي چې وروسته بیا پرته له پښیمانۍ نه بل هیڅ شی لاسته نه راځي رحمت الله دغه مشمون کیسه کوي چې لومړی د گاز کلی خلاصه کړي بیا یې اور لګید لټاوه
کلکی بندې دي دروازه هم بنده ده د اول دغه کلی دی بالون خلاص کړی ده وروسته بیا ګوګل ورته وهلی ده دا په هغه اسنا کې چې ټوله فضا دی اشپزخانی گاز نیولې وه هماغه انفجار کوي دغه درې ماشومان په اړه د کومک شمخانې ته ځي او وروسته هغه مړ کیږي نو دا بعض شیان موږ لیدلی دي په دغه کلي کور کې لټي مو غواړو چې ځان نه پزه ببو او ماشومان ته وایي چې چایبر په ګاز کېږده یا هغه دیګ په ګاز کېږده چې ګرم سي فکر کوم چې دا ساونه
رحمت الله د ګاز په ډبه کې د ډیر ګاز اچولو پاک لوي
فکر کوم چې ډیره ډکړې وله یعنی هغه 15 کیلو بالون په اشپزخانه کې 15 خوندې یو ځای دي او غواړي چې پخړی وکړي په دې اسنه کې نه پوهیږم چې دا بالون لیک سوی دو بالون انفجار کړی دا درې خوندې مړې شوی او دوی اشپزخانه ته ورسېدې په حالت کوما کې دي زیاتره وخت بالونونه د ګاز یا اندازین زیات هغه ډکېږي او یا بالونو کې نوښت ځای دي چې پاکستانی بالونونه خپل اوس په
ډیره نازک ده که چیرته لیکي پیدا کوي عامل د انفجار ګرځي.
د پکتیا اوسیدونکی شیرغه هم لږ سره د بې پروايي له وجې د بدې پیښې شاهد دی. هغه خلکو ته ځینې مشورې هم لري.
دا ګاز کنه بلی ده کنه د زمه د یخي دا ګل د بیره وخت له په بل ګاز باندې کې کول چې لګرمې کې بعد یې غنه د ګاز چلان چې بخاري د ګنوډي پخې کې چې غین پیجارو کو پینځنه پرې زخمیان کړ او یا د پایپ ته پایپ لیکي بل لرله د نه بسوي بل خره بوي بو کله کړې نو اوا ترتلا کله چې دروازه خلاصي دی ګاز د ګورلګت وې بوتاخ له ټول ګاز نه ډک وې بوري وخت اته ګاز پایپ چې د ورته راتيري دا پایپ لیکي ونه لري کوټه ډیره ګرمې پیږه کې بعد ګاز استعمال نشي چې وین پیجار مسترځي.
سمونوال یار محمد هم لغې پیښې نه دونه کوي چې د ګاز د ډبې د چودنې لامل رامنځته شوی ده.
ګاز بالونی د سندلی په داخل کې ښایي هغه د ګاز حجم زیات سوی ده بالون نور گنجایش نه درلود چې هغه وزغمي اما هغه اوس یې ګاز انفجار کړی و باور وکړي چې د کانکریټي تعمیر دومره راغورځولی و لکه یو بم چې پنښته وي. ټول افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې هر کور کې بم یخی ګازي بالونونه دا په خپل ذات کې دا بم ده.
دا چې له ګاز نه څه ډول کار واخلو چې د اور اخیستنې پیښې رامنځته نه شي بیا هم یار محمد وایي
کوشش دې وکړي چې ګاز د کور د تعمیر او د اشپزخانې نه د باندې کیږدي ها د اقل سیا بیخي کمې اووه متره لس متره دې لرې کیږدي له هغه چې د پایپ اشپزخانې ته وغځېږي او هلته دې استفاده ځینې وکړي. دا یوه مسله. بلکې خدای نخواسته دوی کور ته راځي تر پزې بوی رسېږي دوی باید داسې وکړي اول کې د برق سویچونه روشانه نه کی ګوګیر دوه نوی سیګریټ لیټر باید روشانه نه کی کړکۍ خلاصې کی هر وخت چې د کورو د اتاقو د اشپزخانې نه د ګاز بوی ورکس دغه نه ورسو دوی کولی شي سویچ روشانه کی که چیرته بیا هم د احتیاط لپاره د کور کې ده هغه د ګاز بوی بیا هم په سپوږمو کې ده دین پیږي چې آیا دغه د ګاز بوی له دې کور له دې اتاق له اشپزخانې وتلی ده که یو نفر په کوڅه کې تیریږي هغه ته دې وایي راډیو ولې په کور کې دی ودرې ورته ودې وایي چې وروره زه نه پوهېږم دلته د کوم ګاز بوی مو ایسته که نه سته که چېرته بوی نه و په هغه وخت کې دې دوی بیا استفاده ځینې وکوي. یوه مسله دا ده د هر سویچ چې ده دا په داخل کې یوه خالګا لري ګاز هلته ورننوځي کوم وخت سویچ وایي سویچ په خپله یوه جرقه تولیدوي هغه جرقه چې تولید کړه دلته ګاز خو په داخل کې ده هم هغه اور اخیستي دغه اور داخل د کوټه کې نور ګاز ده هم هغه هم اور اخی.
موږ پیښو ته د رسېدو له رئیس پاسوال محبوب امیري نه پوښتلي دي کوم کسان چې د اور اخیستنې په وخت اطفایې ته ضرورت پیدا کوي له دوی سره څه ډول تماس ونیسي.
یو سلو نولس دوه نمرې تولم مثلاً سر رشته کیگی که کامادیسه پیخشی دیده نمرا تیلیفون رو تماس وخلا اگر زوی چی آدیسه پیخشویده چی مسجدی دلتا کم شفاخانهی کم مکتبی کم پانتونی حتما یو شیشته دلتا پدی آدرس که مشخص یو آدرس ورکه اگر زما پرسنال زی پدی آدرس مشخص هلتلارشی دا پیدا کوی تا خواهد لرو چی پیکنیک گاز دی برق دی تیل اجاق زغالو چی استفاده کوی پا دیر احتیاط استفاده بوی که کمالسی ها پیخ نشی.
زیری کسان بیوایی چی دی التیا پا وقت که دی اطفایش میره کار نکوی موک دا خبر هم لمحبوب امیری سر شریکه کرده هغه ویل
التلاش از ما نمره کنترولی که تیلیفونی بکه پا مجرد تیلیفون رازی دلتا نوکروال شده 24 ساعته دلتا آماده ده هر نمره چی رازی دقا نوکروال دستی آدرس واخلی پس دوباره دلتا تیلیفون رو که چی دقا چیری ده کوم زای ده آدیسه کوم موقعیت ده پا یا دو الا 15 دقیقه طول نکی زیما پرسنل وسایل التلاشی.
درنو اوردونکو اوس تمثيل جوړه اروپا تمثيل جوړه کې د کسانو پاک له خبرې شوی چې د سوانګ توکي له زمينه مخکې نه اخلي بیا اوس چې جمعي دی لام د خسوځوي هغه ټول په دود کې صاف شي.
اوف خو زه دا څومره دود ده په دې کوټه کې کړکې خلاصه کا
و دا سه تاو دا کوټه دم ده چې زه وسورسه يم در تخلاصه کم
و هم دود ده بخي نفس را قید کړه تاسو څنګه دلته کینی
بس که خدا چې نفس قید سي چې وخت می درته وی چې لرګي دی وخت واخله یو جای ورته جوړ ک یو خود لاندې لرګي را ته راوړي دی بل جای نسته خبرم ته کې را ته
یا رخصه تا په قرار خبر و نه کړم دا جنگ دی
ته په قرار کله پویږي چې په قرار خبره درته وکم خو هغه خبره ته کله خبره ګرنی
وختي به یې لرګي اخیستې وای یا به دې ځای ورته جوړ کړی وای. دا رښتیا وای، پرون چې زه رالم ټوله لرګي په تر واورې لاندې پراته وه.
وخورې نو لرګي مې راوړه، خو زه ناوخته شو. دا زمانم نو یو پلاستیک خو یو چېورې پیچولی و کنه.
وسړیا، پلاستیک خو مې پیچولی و. په دې شمال کې پلاستیک تم کیږي.
وخ زه خو چې پلاستیک پی واچای او خخته دوه خخته پی کړي او دوه لرګي پی کړي چې کلک شي، نو تام دې پلاستیک پی وراچول او راغلي. خو دې کې زم علامت يم.
نه زم علامت يم ته چې ته ملامت يې. بل اورس پلاستیک پی اچوم زی په سر کې نم چې پلاستیک شمال یو نسی.
ګوره خوري داس مکه و واغه دې شدر ته وای چې پلاستیک ته پر واچوي، یو څو لرګي یا یو دانه خشته پر کښېږه. بس هغه بنجیر و خو نو څنګه کوي؟ ځایم نه درته جوړ کړی، لرګي ملند راوړی دي.
واخوری د سر نه خو به پلاستیک پی واچوم، د بیخ نه به څنګه کوم؟ د بیخ نه د همسایه کور تشناب دی، اوبه دغه سی پی راځي.
دا رخصتی چې د سر د رخصتی په ورځو کې دی، بس ښه ځای کلته پاک کونج کې ده. اویلی ورته جوړ کړه، دا بیچاره لرګي ور اچي دود دی دود دی، لرګي سم نه سوځي.
او سړیا، پلاستیک نه خبر تیره ده، هغه د دلیس کونج مې خالی کړی ده. یو ور لاش هغه لرګي ټول راوړه، زه به هلته ټولوم درته.
یاره ښځې، دا کار به موکم، خو بس نور ما پرېږده.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
یو خبر و ممتاز چې ما و نکړی شو یو خبر و ممتاز چې ما و نکړی شو یو خبر و ممتاز چې ما و نکړی شو نن می هم ګرځي په مزغو کې په خوا هم ګرځي دا بدا سمکا گرجے دم چپما ہم گرجے دا سوپ سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سوپ سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا بدا سمکا گرجے دم چپما ہم گرجے دا بدا سمکا گرجے دم چپما ہم گرجے دا سوپ سودا سودا